د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. پروگرام ته یو بار بیا بخیر راغلاست. د سات خبرونه مو تر ایوله صبح جوړه د خبرونه په جریان کې د افغانستان او سیم پر حالات تاسو ورستي معلومات وړاندې کړو. په دې خبرونه کې به ووري چې انډونیزیایي چارواکي وایي چې یو سل شل هغه افغان کډوال یې ژغورلی دي چې بیړۍ یې استرالیا ته په لاره کې په سمندر کې سوری سوې وه. د تیر کال په ډسمبر کې یوه بیړۍ چې 250 کډوال پکې سپاره وله استرالیا ته په لاره د کرسمس ټاپو ته نږدې ډوبه سوه. د دې بیړۍ چې اکثره سپاره کسان یې افغانان او ایرانیان ول یوازې 30 تنه ژوندي پاتې سول، یعنې له 250 څخه 30 ژوندي پاتې سول، نور ټول په سمندر کې ورک سول. خو دا وار د انډونیزیا چارواکي وایي چې 130 تنه یې وژغورل. د دوی د تاګ او د دوی دغه نجات د کیسې په ارتباط زموږ په خپرونه کې اورېدلی سئ. نور رپورټونه به تر خبرونو وروسته درته ووایم. اول به زکیه غیاسي نذیر د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی له هرات څخه را رسېدلی راپورونه وایي چې شېبه وړاندې د ګذرې په ولسوالۍ کې چاودنه شوې چې درنه مرګ ژوبله یې اړولې. د نشه توکو پر وړاندې مبارزې ځانګړې محکمه وایي چې د یو شمېر پاکستاني وګړو په ګډون یې 12 تنه قاچاقوړونکي له 15 کال څخه تر 40 کاله د بند په سزا محکوم کړي دي. او پاکستاني پولیس وایي وسلوالو موټرسایکل سپرو پرون د بلوچستان ایالت په مرکز کوټې کې ظاهرا په یوه فرقوي حمله کې 4 شیعهګان ووژل. پورا خبرونه لاهرات خاره رسیدلی راپور نه وای چې شیبه وړاندې د گزارې په ولسوالۍ کې چاودنه شوې چې درنه مرګ ژوبله یې اړولې. لاسیمه د ازادي رادیو خبريال دایني شاهدانو په حواله وای چې د چاودنې نویت ځانوژونکې حمله ده. د ازادي رادیو خبريال وای کڅ هم چارواکو د چاودنې په اړه څه دی ویلي، خو د سیمه اوسیدونکو وای چې په دې حمله کې خلکو ته ډیره مرګ ژوبله اوښتي. د دې بریټ په اړه نور جزئیات ازادي رادیو په پاتې خبرونه کې وړاندې کیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 2 وسلوال مخالفین وژلي او 9 نور نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه عملیات په ننګرهار، خوست، کندوز، فاریاب، اوروزګان، هلمند، میدان وردګ، لوګر او بدخشان ولایتونو کې شوي. په اعلامیه کې راغلي چې پولیسو تیر ورځ همدرس په کابل کې 3 تنه د جنایي جرمونو په تور نیولې دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې څه باندې 8000 کسان چې د کانکور په ازموینه کې به نتیجه پات شي په خصوصي پوهنتونونو کې جذبيږي. د لوړو زده کړو وزیر عبید الله عبید ویل خصوصي پوهنتونونه چمتو شوي سو هغو کسان ته د وړیا زده کړې زمينه برابر کړي چې له 215 یا زیاتې نمرې تر لاسه کړي، او هغو کسان ته چې 240 او یا له زیاتې نمرې تر لاسه کړي 50% تخفیف ورکړي. ښاغلی عبید چې د دوشنبه په ورځ ناوخته وي خبري غونډې ته وینا کول ویل چې د دوی حلو زلو سره سره اول زر شپک سوا شپیته کسان به نتیجه پاتی کیگی.
از مجموع 147,000 نفر حدود 17
دیوای دی یو لک او و څلویخ زرو کسانو لړل نه اول زر شپک سوا شپیته کسان به نتیجه پاتی کیگی چې د دوی نمرې ټی ټی دی او نجس بیگی. موږ خپل ورسته حادثه وکړي خو څو هغه ستونزې چې د ازموینې له کبله رامنځته شوې حل شي او همدای د حل لاروه چې ما اعلان کړه. د کانکور په تیره ازموینه کې 1,30,000 کسانو برخه اخیستې وه چې 1,30,000 د لوړو زده کړو په دولتي ادارو کې او 1,000 په نیمه لوړو زده کړو موسسو کې جذب شوي. د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې ځانګړې محکمه وایي چې د یو شمېر پاکستاني وګړو په ګډون یې 12 تنه قاچاقوړونکي له 15 کالو څخه تر 40 کاله د بند په سزا محکوم کړي دي. دا د محکمې لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې له دغو 12 تنو یو پاکستاني وګړی او نور د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي چې د نشې توکو او الکولي مشروباتو د قاچاق په تور د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوي. په دې اعلامیه کې راغلي چې دغه محکمې په روانه میاشت کې 15 نور قاچاقوړونکي هم په 40 کاله بند محکوم کړی وو. پاکستانی پولیس وایي وسلوالو موټر سایکل سپرو پرون د بلوچستان ایالت په مرکز کوټې کې ظاهرا په یو فرقوي حمله کې 4 شیعهګان ووژل. دا پیښه په پرنس روډ کې وشوه چې د کوټې یو لګڼې ګڼې ډکه سیمه ده. بلوچستان له ایران او افغانستان سره پوله لري. د پولیسو یو ویندوی محمد طارق فرانس پرس خبري آژانس ته ویل چې دا حمله غالبا په فرقوي بنیاد رامنځته شوې، خو پولیس د پیښې د انګیزې او عواملو په باب پلټنې کوي. په پاکستان کې له ډیرو کلونو راهیسې د سنیانو سختری زیدلی پر اقلیت شیعه و حمله کوي. تیر کال د بلوچستان لپاره په ځنګړی ډول له تشدد ډک کال و. د پرونی حمله مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. ایران موافقه وکړه چې د اپریل په 14مه په استانبول کې د نړۍ له قدرتونو سره د خپل اټومي پروګرام په باب خبرې وکړي. له 15 جمعیو یعنی برتانیې، چین، فرانسې، جرمني، روسیه او د امریکا له متحده ایالاتونو سره د خبرو هدف دا دی چې د دغه هیواد لانجمنو اټومي فعالیتونو پر سر رکود یا ولاړ حالت پای ته ورسیږي. ایران په پیل کې منلې وه چې په استانبول کې خبرې کوي، خو وروسته یې د سوریې له اپوزیسیون سره د ترکیې د ملاتړ په خاطر په استانبول کې له خبرو انکار وکړ. وی ویل چې د استانبول پر ځای حاضر دي چې په بغداد کې خبري وکړي. خو د دوشنبه پر ورځ د ایران د ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې وویل شول چې د خبرو لومړی پړاو کېدای شي چې د اپریل په 14مه په استانبول کې ترسره شي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې که دا خبرې ګټورې وي، دوهم پړاو یې وروسته په بغداد کې کېدای شي. د قزاقستان په جنوب کې د تراس ښار یوې محکمې 15 تنه د تیر کال د ځانوژون کې چاودنې په تړاو محکوم کړل. د تیر کال د نومبر د میاشتې خونړۍ حمله په قزاقستان کې له ډیرو کلونو وروسته تر ټولو ناوړه تروریستي پیښه ګڼل کیږي. په یوه غیر علني محکمه کې قاضیانو باخید جان ژاپاروف چې سرنوالانو د تروریستي ډلې تنظیمونکی او مشر بللی په عمري قید محکوم کړی. د یمن پوځي چارواکي وایي چې د دغه هیواد په جنوب کې د پاوس پر قشلو د القاعده شبکې د سختدریزو له حملو وروسته په وسلوالو نښتو کې 44 تنه وژل شوي دي. د حملې په ناکرار ابیان ولایت کې وشوه چې د القاعده شبکې مهم مرکز ګڼل کیږي. د سیمې اوسیدونکو او چارواکو ویل 24 سختریزې او 12 زیات عسكر وژل شوی دي. د بریدونه د دوشنبه په ورځ ورسره لدی وشول چې د حکومت د هوایی ځواک په بمبارۍ کې د یمن په ختیز او جنوب کې د القاعده شبکې یو شمیر غړي وژل شول. د یمن د تیر کال د اعتراضونو په نتیجه کې بلاخره علي عبدالله صالح مجبور شو چې واک پرېږدي. او نایجیریایي چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې یوې کلیسا ته نږدې د موټر بمی حملې د تلفاتو شمیر 16 تنو ته لوړ شو. په کانودا ښار کې د نایجیریا د اضطراري وضعیت ادارې یوه ویندوی ویل چې 16 تنه د یک شنبې په ورځ د پیښې په ځای کې وژل شول، خو 14 نورو په روغتون کې ساه ورکړه. پولیسو او شاهدانو ویل یوه تن هڅه وکړه چې له چاودیدونکو موادو ډک موټر د عیسوي اختر په ترڅ کې د کلیسا منځ ته په زور نه باسي، خو کله چې د ساتونکو له لورې د مخاوني ول شو نو په شالاړ او بم وچاودید. دا د حمله مسولیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیسته. خو د نایجیریا د بوکو حرام پر مسلمانۍ سختدریزې فرقې په دې حمله کې د لاسلارلو شکیږي. دا د ډلې په خوا هم په مذهبي ورځو او رخصتیو کې پر عیسویانو حمله کړې دي. دا د دې سات مهم خبرونه د پاتې خبرونې قربانه فرشته جلال زیده ملکیای وکړي.
لاس فجی او اته د قیسوی او د خبرونه موټر یو له سوبه جوړه په خبرونه کې به ورسته دغه مطالب درته وړاندې کړو. په ایران کې د یست په ښار کې د 15 ورځو راهیسې لشتر لږه 900 افغاني کورنۍ وایي چې تر سخت فشار لاندې دي او له 15 ورځو راهیسې په خپلو کورنو کې نظر بندي. د دغو کورنیو د خپلو خپلوانو خبرې به واوري. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په پام کې لري چې د ځمکې په مدار کې یوه سپوږمکۍ ځای پر ځای کې
د مصنوعي سپوږمۍ دپاره یو خاص مدار موجود دی. د ملکونو دپاره د هرې و دپاره ځای تعین شوی دی چې دوی کړی شي په هغه ځای کې د خپل ضرورت.
د افغانستان او هند حکومتونو پرون د اوسپنې د استخراج او د پولادو د تولید لپاره د همکارۍ یوه موافقه لاسلیک کړه چې جزئیات به یې په خپرونه کې درته وړاندې سي. د نورو رپورټونو تر څنګ به د میرمنو لپاره ځانګړی پروګرام هم واوري. قدرمنو دوستانو، په دې خبرونه کې به د اتصالاتو د 93 شمیرې لري ازادي رادیو ته ستاسي د راغلو پیغامونو ځانګړی پروګرام هم درته خپور کړو. خو اول مطلب مو له فرح څخه دی. د ایران په یست ښار کې له 15 ورځو راهیسې لږتر لږه 900 افغاني کورنۍ وایي چې تر سخت فشار لاندې دي او په کورنو کې نظر بندي. د دغو کورنیو زیات شمېر د فراه اوسېدونکي دي چې له تقریبا 16 کلونو دوی وایي چې هلته ووسی او ویل کیږي چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد هم لري خو بیا هم ځورول کیږي. د دغو کورنیو یو شمېر خپلوانو په فراه کې پرون په کډوالو ریاست کې غونډه کړې وه او د افغانستان له دولت څخه یې د دغې ستونزې د حل لپاره د مداخلې غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت په دې ارتباط له فراه رپورټ لري.
دغه اته سوه کورنۍ ټول د کډوالۍ قانوني اسناد لري او د شلو کالو راهیسې د ایران د یاز په محبوط سیمه کې ژوند کوي. د دغو کورنۍ خپلوان وایي له پنځو ورځو راهیسې ایرانیانو پر دوی ډېره بده ورځ راوستې ده. عبدالخالق دغو کورنۍ یو تن خپلوان وایي چې ایرانیانو وروسته له هغه په تاوتریخوالي لاس پورې کړی چې په دې وروستیو کې یوه ډله وسلوال افغانان د غلا په تور په ایران کې ونیول شول.
آدم روبایان یې ګیر کړي دي او حکومت پوهېږي او د دوی کار د دوی قانون. ولې ملت یې حرکت کړی دی و ملت افغانیانو ته چې پنځه مرواز ده چې دوی عمله کوي د شپې عمله کوي تر اوسه پورې اته تر لس نه پورې دوی ټپیان لري کورو ته تجاوز هم سوی دی او کورو ته تجاوز کړی دی.
غلام حیدین بیا کس دی چې دوه زامن او دوی لوڼې د ایرانانو لخوا ول شوي. دی وایي افغان دولت باید په ایران کې پر افغانانو دا ظلم بند کړي.
زما خپل وابستگان دی دو می زامن دی دوی می املون دی نور می املون و قومان دی پا دغا اردگاه دا می بود کی چی دا پینزو موغز دی چی پر دیو دا خلق دو خواف شار دی اتن افر پر چی زخمین دی شفاخانی تی اجازه نور کوی دا بانی تک دا اردگاه اجازه نور کوی او غزات دسترسی نگری حدود دا اتس و کورنی چی تقریبا سرو زر تر پینزه زر نفر پا دغا اردگاه کی دا می بود جون کوی.
د فراه ولایت د کډوالو او بیا راستنېدونکو ریاست رئیس رحمدین ریګیوال هم د افغان کډوالو د ستونزې جدي بولي. ریګیوال وایي په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو د څانګې سره خبرې کړې دي.
سات فامیل کې د خانوار چهار پنج نفر فامیل زندگی میکنه که بجا جمع چهار نیم الی پنج هزار فامیل تعداد میشه نفوس. تحت شکنجه ایران مردم ایران
کابو اته سوه کورنۍ شاخوا څلور زره تنه کیږي په دې وروستیو کې د ایران د ناسم چلند سره مخامخ دی او رټل کیږي. موږ په دې هکله معلومات ټول کړي او د بهرنیو چارو وزارت به په دې هکله د ایران د سفیر سره په کابل کې خبرې وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې ایران د افغانانو په وړاندې په زور زیاتی تورن کیږي. په تیرو کې هم ایران د زیات شمېر افغانانو سره ظلمونه کړي او حتی په ناحقه سره یې اعدام کړي دي.
په دې ارتباط د کابل د حکومت عکس العمل تر اوسه نه دی خپور سوی. د ازادي راډیو به هڅه کوي چې په کابل کې له چا سره په تماس کې سي او په دې اړه د کابل نظر هم درته وړاندې کړي. د ازادي راډیو خبریال د هرات د ګذرې ولسوالۍ څخه رپورټ ورکوي چې نن سهار انتحاري حمله سوې ده او تر اوسه په دغه حمله کې د مرګ ژوبلي دقیق رقم نه دی څرګند. خو د هرات د والي لویان محیدین نوري سره تر خبرو وروسته د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دغه انتحاري حمله کې د شلو تنو په شاوخوا کې د خلکو د مړینې او زخمي کېدو خبره کیږي او مسؤلیت یې را تر اوسه چا نه دی اخیستی. په خپرونو کې به تاسو ته په دې ارتباط هم معلومات وړاندې کوو.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د مخابراتو او د معلوماتي ټکنالوژي وزارت په پام کې لري چې د مخابراتي اړیکو د انټرنیټي خدماتو او د تلویزیونی خپرونو لپاره د لومړي ځل لپاره د ځمکې په مدار کې یوه سپوږمکۍ ځای پر ځای کړي. دا چې د دغې سپوږمکۍ له ځای پر ځای کېدو سره به څه پرمختګونه وسي په البته په یادو شویو برخو کې په دې اړه عصمت څاروان د افغانستان د مخابراتو او د معلوماتي ټکنالوژۍ له وزیر امیرزی سنگین سره مرکه کړې ده.
تاسو ویلی دی چې افغانستان په شپږو میاشتو کې مصنوعي سپوږمۍ غواړي واستوي. کېدای شي زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې د دې هدف به څه وي او دا به په څه شکل فضا ته استول کیږي؟
ډېر خوشحاله یم چې تاسو دغه مهمه موضوع زما سره مطرح کړله. تاسو پوهیږئ چې دغه د مصنوعي سپوږمۍ دپاره یو خاص مدار موجود دی او په دغه مدار کې بیا د ملکونو دپاره د هرې ودې پاره ځای تعین شوی دی چې دوی کړی شي په هغه ځای کې د خپل ضرورت د رفع دپاره مصنوعي سپوږمۍ ځای په ځای کړي. متاسفانه د افغانستان دپاره چې کوم ځای تعین شوی دی د دې پخوا زمانو څخه تر اوسه پورې د دې نه هېڅ استفاده نه ده شوې. البته دی اهداف دی استفاده با تاسو کولی چې په افغانستان کې په دوه برخو کې په دې وروستیو لسو کالو کې ډېر پرمختګ شوی دی. یو مخابراتي اړیکې دي، دوم په مخابراتي اړیکو کې البته انټرنیټ هم شامل دی، او د دې سره په څنګ کې د برقي رسنۍ لکه تلویزیون او راډیو په دغو برخو کې هم ډېر پرمختګ شوی دی. لیکن موږ په دې دواړو برخو کې ځینې ستونزې لرو، او هغه دا ده چې افغانستان په جغرافیوي لحاظ یو ډېر لوی مملکت دی. د مثال په توګه که تلویزیونونه وګورو، نن په کابل کې موږ 15 تلویزیونونه لرو، لیکن د افغانستان ډېرې ځمکې په نفوس او منطقې همدا اوس موجودې دي چې هلته یو تلویزیون هم نه لري، یو تلویزیون. د مخابراتو برخه کې البته موږ فکر کوو چې تقریبا 80% نفوس د مخابراتي خدماتو تر پوښښ لاندې راغلي دي. موږ غواړو چې رژیم مصنوعي سپوږمۍ ځای کولو ګزاره سره په همدغو دواړو برخو کې دا مشکلات د افغانستان د آینده لپاره حل شي. له یوې خوا د موږ خپل داخلي ضرورتونه رفع شي، او له بلې خوا موږ دا امکانات وینو چې رژیم مصنوعي سپوږمۍ نه به ډېرې نورې اقتصادي ګټې هم د افغانستان زموږ ګران هېواد ته راشي. دا په دې دلیل چې دغه کوم ځای یا موقعیت چې د افغانستان لپاره تعین شوی دی، هغه 50 درجې شرقي موقعیت دی. هغه تخنیکي څېړنه چې موږ کړې ده داسې جوتوي چې د دې موقعیت څخه د مصنوعي سپوږمۍ دنیا څلور قارې، یعنې اروپا، آسیا، آسترالیا او زیاته برخه د افریقا، دا ټول تر پوښښ لاندې راځي.
په دې څومره مصرف راځي؟ او عموماً ځینې هیوادونه دي چې د نورو هیوادونو سپوږمکۍ توغوي، د افغانستان سره به په دې برخه کې کوم هیواد مرسته کوي؟
البته ستاسو خبر ډېره صحیح ده. یو دلیل چې تر اوسه پورې په دې لاره کې اقدام هم نه دی شوی همدا دی چې دا خو داسې اسانه کار نه دی، د کار ګرانه دی، لیکن هغه طریقه چې موږ ورته ټاکلی ده انشاءالله دا به ممکن شي، دا کار به وشي. او هغه دا دی چې دغه ځای او دغه کوم فریکانس چې په دې ځای پورې مربوط دی هغه د افغانستان د طبیعي منابعو څخه دي، او هغه موږ پورې اړه لري، او زموږ درایي ده، زموږ شتمني ده. اول خو به دا ووایم چې د دې مصنوعي سپوږمۍ ډیزاین جوړېدل او په دې مشخص ځای کې ځای په ځای کول تقریبا د 2.5 میلیون ډالرو په شاوخوا کې مصرف به ولري. 2.5 میلیون ډالره زموږ پلان داسې دی چې خپل ټول ضرورتونه په نظر کې ونیسو، او هغه په مشخصاتو کې راولو، او یو بینالمللي داوطلبي وکړو. موږ ابتدایي څېړنې کړې دي، او هغه دا ښیي چې د دنیا مصنوعي سپوږمیو د جوړولو او د دې د ځای په ځای کولو لوی شرکتونه د دنیا چې په اروپا او امریکا کې دي، دوی ټول دې کار ته حاضر دي، او په دې کار کې ډېره زیاته علاقه مندي شولې ده. نو زه امیدوار یم چې په راتلونکو شپږ میاشتو کې به موږ نتیجې ته ورسېږو، او د هغه نه وروسته بیا د دې مصنوعي سپوږمۍ ډیزاین او هوا ته د لیږلو مرحله به وي.
د ذکر الله په نوم د ازادي راډیو یو اوریدونکی د اتصالاتو د شرکت د تساوتلس شمیرې لري راډیو ته یو پیغام راستولی د اوس د کمپیوټر په مخ زی وینم، او دایلی کی ذکر الله يم له کابله. موږ د مصنوعي سپوږمۍ سره مخالف نه یو، خو موږ زیات تعلیم ته اړتیا لرو. دولتي چارواکي باید تعلیم پیاوړی کړي. نو د مصنوعي سپوږمۍ سره به ولې مخالفت یاست؟ د افغانستان لپاره د خلکو لپاره د انټرنیټي خدمتونو، د تلویزیونی خپرونو او د مخابراتي اړیکو د لا شوالي لپاره دا کار کیږي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، وروسته د میرمن لپاره ځانګړی اونیس پروګرام خپرو، او د اتصالاتو د شرکت لاري راډیو ته ستاسو درغلو پیغامونو ځانګړی پروګرام هم درته خپرو. خو اوس له کابل حمید مومن توار ورکو چې د نن چاپ ورسپانو ته ځغلنده کتنه وکړي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن تر ډېره خپل مهم سرلیکونه د ولسي جرګې لخوا د دویم ځل لپاره د ملي بودیجې د طرحې رد او د هغې لاملونو ته ځانګړې کړې دي. افغانستان نادولتي رسپانې ځینو هغو دلایلو ته کتنه کړې چې د ولسي جرګې غړو د 1901 لمریز کال د ملي بودیجې د طرحې د رد په اړه وړاندې کړې دي. رسپانه لیکي چې د وکیلانو یو استدلال دا دی چې د مالیې وزارت په یاده بودیجه کې د اصلاحاتو لپاره د دوی غوښتنې په پام کې نه دي نیولې. رسپانه لیکي چې یو شمېر نور وکیلان چې د بودیجې رد سره مخالف دی خبرداری ورکوي چې د ولسی جرګې دا دریځ په ناوړه پایلې ولري. ورځپاڼې د مالیې وزارت او د ولسی جرګې ترمنځ یو بل ټکر ته هم اشاره کړې او هغه دا چې د ولسی جرګې غړي له مالیې وزارت نه د ځان لپاره زیات امتیازات غواړي. ورځپاڼې په دې اړه د مالیې وزارت د مرستیال څرګندونې راغستې او لیکلې دی چې د جرګې د غړو د ټولو غوښتنو پوره کول ناممکن دي. خدمتګار نادالوتو رسپانې به د ولسي جرګې د غوښتنو ته په پام سره چې پکې دوی ته د مالیې معافول او د تنخواو زیاتول شامل دي لیکلي چې قانون جوړونکي قانون ماتوي. رسپانې لیکلي که د ولسي جرګې غړو ته مالیه وروبخلی شي نو دا به حکومت له ستونزو سره مخامخ کړي او د دې کار ګټه به یوازې یو څو محدودو کسانو ته ورسیږي. رسپانې د ولسي جرګې د غړو دا غوښتنه او د 1901 لمریز کال د بودیجې د طرحې ردول هغه مسایل بللی چې د حکومت او د دوی ترمنځ واټن لا زیاتوي. سرنوشت نادلوتو رسپانې به د مالیه وزارت د چارواکو په حواله لیکلي چې د ولسي جرګې د غړو دا غوښتنې د منلو وړ نه دي او د قانون له مخې هیڅوک له مالیې څخه نشي معاف کېدی. رسپانې لیکلي چې د ولسي جرګې غړي اوس مهال هر میاشت 1,05,000 افغانۍ اخلي خو دوی له مالیه وزارت څخه غواړي چې دا معاش ورته 1,02,000 ته لوړ کړي. محور نادالتو رسپانې هم لیکلي چې د افغانستان کلنۍ بودیجه بیا په حیرانوونکي ډول د ولسي جرګې لخوا رد شوه. رسپانې لیکلي چې د حلقوي سړک د یوې برخې لپاره چې له بامیانو تیریږي د بودیجې د نه کره کېدو له کبله په افغانستان کې ټولې پراختیایي پروژې او دولتي چارې په ټپه درول شوې. رسپانې لیکي چې د دې پروژې تر شا یو څو وکیلان د هیواد ستونزو لومړیتوبونو او مجبوریتونو ته په نه پاملرنې د خپل فرمایش په ننګه ولاړ دي. رسپانې دا هم لیکلي چې په ولسي جرګه کې زیاتره وکیلان د یو بل په خبره نه پوهېږي، یو څو کسان مشخصې غوښتنې لري او د خپل کلي د ګټو لپاره د ټول هیواد اړتیاوې او لومړیتوبونه ننګوي. اصلاح دولتي رسپانې هم په یو تفصیلي مطلب کې لیکلي چې د 1901 لمریز کال په ملي بودیجه کې راوستل شوي اصلاحات یو ځل بیا د وکیلانو قناعت حاصل نه کړی شو او دا بودیجه د دویم ځل لپاره رد شوه. د رسپانې په وینا وکیلان لا هم په دې ټینګار کوي چې په بودیجه کې لازم انډول نه دی ساتل شوی او ځینو پروژو او ادارو ته ځانګړې شوې بودیجه کافي نه ده.
کابل او نوی ډیلی پرون د اوسپنې د استخراج او د پولادو د تولید لپاره د همکارۍ او موافقه لاسلیک کړه. د کانونو وزیر وویل چې په دې ډول به هندي کمپنۍ دا توان ولري چې په یو حقوقي چوکاټ کې په افغانستان کې د اوسپنې او د پولادو د استخراج او پروسس لپاره پانګونه وکړي. هندي چارواکو ویلي نوی ډیلی غواړي په افغانستان کې د پانګونې لپاره زیاتې پروژې پیل کړي. د دغه تازه قرارداد د جزئیاتو په اړه د احمد زبیر ژمن په رپورټ کې واوري.
د اوسپنې د وستلو د پولادو د تولید په برخه کې د افغانستان او هند ترمنځ د همکارۍ دغه موافقه لیک په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې هندي کمپنۍ د افغانستان د اوسپنې د لوی کان حاجیګک د وستلو قرارداد ته نږدې شوې دي. د افغانستان د قانون وزیر وحید الله شهرانی وویل چې دغه موافقه لیک د افغانستان او هند د ستراتیژیکو همکاریو د سند په رڼا کې چې تیر کال د دواړو هیوادونو مشرانو لاسلیک کړ رامنځته کیږي. نوموړي وویل چې د دې موافقه لیک له مخې به د اوسپنې د وستلو او د پولادو د تولید په برخه کې دواړه هیوادونه همکاري کوي.
دا یو جامع موافقه لیک دی چې د اوسپنې د وستلو او په خاصه توګه د پولادو د تولید ټولې برخې پکې شاملې دي. دا موافقه لیک د پولادو د تولید، د اوسپنې د وستلو، د افغان کډرونو د روزلې او په افغانستان کې د پولادو د تولید لپاره د هندوستان د دولتي او خصوصي کمپنیو د هڅونې لپاره حقوقي چوکاټ برابروي.
دغه موافقه لیک د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د قانونو د وزیر او د هند د پولادو د وزیر ترمنځ لاسلیک شو. د وی پښتنې په جواب کې ښاغلی شهرانی وویل چې د هندي کمپنیو له کنسرشیوم سره د حاجیګک د اوسپنې د کان د وستلو پر قرارداد نږدې شوې دي. نوموړي وویل اوس مهال د قرارداد په جزئیاتو خبرې روانې دي او ټاکل شوی چې په راتلونکي جون میاشت کې لاسلیک شي. د هند د پولادو وزیر بینی پرساد ورما چې کابل ته په دورځنی سفر راغلی دی وویل چې د اوسپنې او پولادو په برخه کې یاد موافقه لیک به هندي کمپنۍ په افغانستان کې لا ډېرې پانګونې ته وهڅوي.
This MOU will
د تفاهم لیک دغه یادښت به د افغانستان د وسپنې او پولادو په سکتور کې ظرفیت جوړونې ته لاره هواره کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي همکاري لا ډېره کړي او د هند خصوصي او عامه سکتور کمپنۍ به وهڅوي چې د قانونو له پلوه د شتمن افغانستان د وسپنې او پولادو په برخه کې پانګونه وکړي.
نوموړي وویل چې هیواد په نړۍ کې له چین وروسته د پولادو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی. ښاغلي ورما وویل هند غواړي په افغانستان کې په پولادو، طبیعي ګازو، تیلو او مسو ډېرې پیسې ولګوي، وروسته له هغې چې د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک شوی. د افغانستان د قانون وزارت د هند له قانونو، نفت او ګازو او سوداګرۍ او صنایعو له وزارتونو سره هم د همکاریو موافقه لیکونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان د قانونو د وزیر په وینا ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د هند له کیمیاوي کود او ډبرو سکرو له وزارتونو سره هم د همکاریو موافقې لاسلیک شي. که چیرې د اوسپنې د حاجیګه کان د ویستلو قرارداد له هندي کمپنیو سره لاسلیک شي، نو له چین وروسته به هند دویم هیواد وي چې د افغانستان د قانونو په برخه کې تر ټولو لوی قرارداد خپلوي.
د اتصالاتو اتصاب اتلس پروگرام په همدې خبرونه کې
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسې مخکې د خبرونو په جریان کې واردل چې د هرات په گزاره ولسوالۍ کې انتحاري حمله شوې ده. دا اوس له هراته د ازادي رادیو خبریال شرف الدین سانکزی را سره د ټلیفون په لاین کې دی. سانکزی صاحب، که ژر ژر معلومات وړاندې کړئ ځکه وخت ډیر نه لرو. دا د گزارې د چاودنې
همدا اوس د امنیه قمندان سره، د هرات د امنیه قمندان جنرال سید آغا ثاقب سره زه د تلیفوني په اړیکه کې وم. هغه ازادي راډیو ته چې وروستي معلومات ورکړل، یاد یې کړه چې دغه انتحاري حمله کې له دوه انتحاریانو نه استفاده شوې چې یو د ښځې په لباس کې و او هغه موټر هم صرف و. د ګذرې ولسوالۍ باندې د حملې نیت درلود، خو د پولیس له خوا نه مخکې له حملې نه شناسایی کېږي. وړاندې تر دې نه چې دا ودروي، خیر پې کوي، انتحاري یا ځان وژونکی موټر ته انفجار.
د تلفاتو ارقام معلوم دي؟
شپږ ملکیان مړه شوي دي، درې تنه پکې پولیس مړه شوي دي او دوه ویس نفره پکې عوام یا پولیسان ګډوډ زخمیان دي، چې ارقام به یې وروسته معلوم شي.
د حملې مسؤلیت خو هم تر اوسه چا نه دی اخیستی؟
د عملی مسؤلیت تر دغه مهاله چا په غاړه نه دی اخیستی، خو معمولا دولتي مقامات طالبان بولي. کنه
ډېره زیاته مننه اوریدونکو، تاسې د هرات د گذرې ولسوالۍ کې د نننۍ انتحاري حملې رپورټ واورید. شپږ تنه ملکي کسان او درې د پولیسو افسران وژل شوي دي او تر شلو زیات نور زخمیان دي. د حملې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. اوس به د عصمت ساروان رپورټ کې واورئ چې څنګه د اندونیزیا پولیسو یو سلو شل افغان کډوال چې آسترالیا ته په لاره کې یې بیړۍ د سمندر په منځ کې سوری سوې وه وژغورل.
اندونیزیا وایي یو سلو شل افغان پناه غوښتونکي چې د بیړۍ په وسیله آسترالیا ته روان ول په سمندر کې له ډوبېدو ژغورلی دي. د اندونیزیا د ملي نجات او پلټنې د ادارې یوه مامور وویل دوی ته د یکشنبې په ورځ د بیړۍ مانو ټلیفون وکړ او په ورخطا ژغې ترې د مرستې غوښتنه وکړه. افغان کډوال په یوه بله بیړۍ کې د جاوا ټاپو په لویدیځ کې یوه بندر ته ورسول شول. دا کسان غواړي چې آسترالیا ته لاړ شي، له همدې کبله د اندونیزیایي پولیسو غوښتنه نه مني. د اندونیزیا پولیس وایي چې د دغه هیواد د نجات او پلټنې د ملي ادارې کارکوونکو دا یو سلو شل تنه افغان پناه غوښتونکي چې د آسترالیا خوا ته روان ول د یک شنبې په ورځ وروسته له هغه وژغورل چې لرګینه بیړۍ یې سوری شوه. شاهدانو پرون وویل پولیس لا هم له افغانانو سره خبرې کوي چې له ټانکر بیړۍ څخه کښته شي، خو هغوی دا خبره نه مني. د اندونیزیا د نجات او پلټنې مامورین وایي دوی غواړي چې افغان کډوال د مهاجرت او سرحدي چارو پولیسو ته وسپاري. اندونیزیا عموما غیر قانوني یا بې اسنادو کډوال له خپلې خاورې باسي او استي ټاټوبي ته لیږي. په همدې حال کې د سرحدي پولیسو یوه ویندوی وویل چې د دوی په باور په دغو یو سلو شل تنو پناه غوښتونکو کې ایرانیان هم شامل دي. ډیر افغانان د اندونیزیا لاري د سمندري سفر خطر په غاړه اخلي چې ځانونه آسترالیا ته ورسوي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو که تاسو غواړئ د نن ورځې په جریان کې له راډیو څخه د خبرو سویو مطالبو تفصیل ترلاسه کړئ او یا کوم پروګرام له سره واورئ، لطفا زموږ ویب سایټ ته ورسئ. د ازادي راډیو د ویب سایټ ادرس دی azadiradio.com. په دغه ویب سایټ باندې ټولې خبرونې سته او همداراز تاسو کولی شئ د نن ماښام تر 2 بجو پورې زموږ خبرونو ته لایف غوږ ونیسئ.